دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د سات خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
د امریکا د پا وزارت چارواکي وای چې تر دا مهاله له ډیر لسه خطر شل سلین پورې امریکایي عسكر له افغانستان څخه وتلی دي تر دې مهاله نړیوالو ځواکونو خپل 15 ډی افغان پوسټ سپارلی او د سی ولس دوله لوټکو یو سره 15 پروازونه کې له افغانستان پوځي تجهیزات ایستلی دي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې د افغانستان د سولې له بهر څخه پروګرام لاټړ کوي امنیت شورا ویلی چې د چین د بهرنوي چارو وزیر وانګ یی 13 ورځ د ملي امنیت شورا له سراکار الحمدلله محب سره ټلیفوني خبرو کې ویلی چې چین یو خپلواک او یو موټی افغانستان غواړي د افغانستان د ملي امنیت شورا د چین د بهرنوي چارو وزیر له قوله ویلی چې چین د افغانستان د سولې ملاتړ کوي هغه زیاته کړی چې چین یو خپلواک مقتدر او یو موټی افغانستان غواړي او په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو ته یو ځانې مناسبه حل لاره سیاسي جوړجاړې کوي دواړو لورو توریزم یو ګډ غوښه بللی او په وړاندې دواړو هیوادونو پر ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی امنیت شورا د معلوماتو په اساس وایي په افغانستان کې د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د چین د هڅو د تیزولو ژمنه کړې د افغانستان او ترکمنستان د بهرنوي چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د غازو د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې د افغانستان د بهرنوي چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې محمد حلی فاطمه او رشید مرادو پرون په ټلیفون خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړي بیان زیاتوي چې مرادو پاتمرته د ټاپي د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د چمتووالي په اړه معلومات ورکړل د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړي چې د امریکا سنات یو وړاندې شوی لایحه خای د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندیدو باعث شي په افغانستان کې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د امریکا د دواړو ګوندونو لخوا جوړه شوې لایحه چې 13 سنات وړاندې شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موظفوي چې په کال کې 2000 د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په اړه کانګرس ته راپور ورکړي دا لایحه د افغانستان د خوځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې خو په عین حال کې دا خبرداري هم ورکوي چې کله د افغانستان راتلونکي حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپل مرستې پرې بندې کړي د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو تازه بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسنۍ او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقوقو په مسله کې حساب کتاب مهم دی خو دا ټولنه پر مرستندویو هیوادونو غږ کوي څو دا یقیني کړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د احتمالي سرغړونې له کبله خپل مرستې کموي نو باید په داسې طریقه یې کم کړي چې افغان ښځې زیانمنې نشي د افغانستان دفاع وزارت وای پر مرکزی بغلان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ بریک پر شاتم بولې د دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان امریکا غک ته وویل چې طالبانو نن سهار له څلورو اړخونو پر مرکزی بغلان ولسوالۍ برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول نو موري زیاته کړه چې د یادې جګړې پر مهال د یو طالب قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي له تیرو څو ورځو وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې جګړو ته زور ورکړی چې ویل کېږي له ځینې سیمو ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوي دي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د بغلان زاړه ښار د نیول کېدو خبر ورکړ چې وروسته یې افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړ تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایډن د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربن ملاتړ کړی دی سپینه ماڼۍ وایي بایډن دا غوښتنه پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې بایډن له نتنیاهو سره په خبرو کې همدارس د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ له دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي خبریالانو ته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده دې زیاته کړه د امریکا هدف تمرکز هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده میرمن ساکي وویل چې دا نشي کولای د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي بلخوا ټاکل شوی دا چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په لوړېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نښه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو تر اوسه شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لوري ته ویشتلي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزه کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مه پر لسمه وروسته تر دې پر غزه بمباري پیل کړه چې حماس له غزې د اسرائیل پر لوري توغندي وویشتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمال قطب د راتلونکي په اړه خبرې د ډنمارک د بهرنیو چارو له وزیر سره لکتنې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې بلینکن په دغه ملاقات کې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د شنې ټکنالوژۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. اعلامیه کې راغلي چې د شمال قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د دغو لیدونو کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلینډ ته ولاړ شي او سبا د مې په 19 د شمال قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن به وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمال قطب د روسیې د خاورې یوه برخه ده او دا یوازې د دوی د هیواد مسؤلیت دی چې له ساتنې ځان ډاډه کړي. د شمالي قطب شورا دا مهال اته غړي لري چې ډنمارک، فنلینډ، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلینډ، روسیه او امریکا پکې شامل دي. دا د دې مهال خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو غواړئ.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سولې د بهیر د حسو د چټکولو لپاره ورسره یو نوې مجرب سلاکار په ټیم کې یوځای شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې له لارې د امریکا نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواو وتل باید په مسؤلانه ډول اجرا شي. په دې هکله نور تفصیل تاسو په امر اړه
د زلمی خلیلزاد په ټیم کې د یو بل مجربه او د سولې او د مذاکراتو د متخصصي او ځای کېدل. پونټ تلوار د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په مهمو دندو کار کړی دی. دای د امریکا د ملي امنیت شورا او د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پاتې شوی دی. زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان لپاره غوره انتخاب دی او په دغه هیواد کې د امریکا د ګټو ساتل. خلیلزاد د سیاسي جوړجاړی د خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د یو اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په تړه وویل چې دا وټل باید مسؤلانه وي.
در حالی که بر توانایی، شجاعت و فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفع تهدیدات باورمندیم، خروج بدون قید شرط نیروهای نظامی آمریکا و متحدین آن، ناتو طبق ظرفیت‌های موجود نظامیان افغانستان هنوز هم در حالت نگرانی قرار دارد.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړه چین هم اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې په بیړه د امریکایي سرتیرو وستل د افغانستان په سولې او د سیمې په ثبات اغیز لري. په دې حال کې د دوهې ولاړې اوږدې خبرې چې دوه ورځې وړاندې په ویناست کې بیا د پیلېدو په حال کې شوې، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوام به وکړي.
آخرین دیدار رسمی میان یک تعداد اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو جانب دو روز قبل در شهر دوحه کشور قطر برگزار شد که در این نشست در مورد مسائل جاری و صورت بخشیدن به مذاکرات بین دو طرف صحبت صورت گرفت و همچنان روی آغاز مجدد مذاکرات بین دو طرف هر چه زودتر بعد از عید سعید فطر تاکید شد. در زمان دیدارهای غیر رسمی بین اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو طرف نیز صورت می‌گیرد.
ځینې سیاسي شیلون کې انګیری چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ به د استانبول د کانفرنس په دایره دو منتج شي.
د کانفرنس به ډیر ټاکونکي نقش ونمري، خو همایوي مومیت او قوي مشورتي کانفرنس به وي. د دې کانفرنس اجنډا به هم د دوهې د پر توافقنامه را فرخي یا محوریت کې به د دوهې توافقنامه وي. دا څرګرچه د سولې په اړه د نړیوالو په ذهن کې مثبت تغییر مسته شوی دی. دوی غواړي چې د سپتمبر د میاشتې راسدونه مخکې د افغانستان په اړه باندې مثبت او سولیز نقش ترسره شي.
د استانبول د سولې کانفرنس دوه واره ځنډیدلی. تیر ځل وویل شول چې له اختر وروسته به دایر شي، خو لای هم د دایرې دوه رسمي څرک نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د هالند د لاهې په کار کې د جرایمو د نړیوالې څارنوالې محکمې سره په افغانستان کې د جنایي جرمونو د ګډې پلټنې په مسلې باندې موافقه تر رسیدلې ده، مګر د ګډو پلټنو لپاره په کړنلارې باندې لا تر اوسه موافقه نه ده شوې. د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې د 2003 کال رئیس د جرمونو په پلټنه کې په افغانستان کې د میشتو بارنیو قواوو د جرمونو پلټنه هم شامل ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق لمن ته نور تفصيل را لګل دي.
بهرنی چارو وزیر محمد علي پټمر، تعدی وزیر فضل احمد مانوي او د لوی سلنوالي د کورنی او بهرنی امنیت په وړاندې د مبارزې د سنگ رئیس شمس الله احمدي د سي شمي پورس کابل کې یو خبري کانفرنس کې د هالند په لاها خار کې د جرمونو د نړیوالې سلنوالي د محکمې د چارواکو سره د خپل کتنو او مطرح شو موضوعات په باب خبريالانو ته معلومات ورکړه. وی چې دغه محکمې افغانستان کې په ګډه د ترسره شوو مونو د پلاتنې په برخه کې د افغان حکومت د برسي هر کله کړی دی.
برخورد محکمه نهایت مثبت بود.
د محکمې چلند ډیر زیات مثبت و. تر اوسه دغه پروګرام پر جزئیاتو موافقه ته نه یو رسیدلی، خو د دې هدف پر سر مو موافقه کړي چې د افغانستان دولت او نړیواله محکمه به سره یو ځای کار وکړي.
خاغلیت مرویل چې جرمونو د نړیوالې سلنوالۍ محکمې سره د همکارۍ له امله به د دې وروسته د افغانستان بهر هم هغه کسان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې لاس لري مسؤول پاتې نشي.
هغه اقدامات چې موږ کوو هدف یې دا نه دی چې خدای مکړه د سولې مخه ونیسو، هدف یې دا دی چې د سولې لپاره زمینه برابر کړو. هدف یې دا دی چې د سولې څخه خلک سوء استفاده ونه کړي. موږ د سولې ژغ پورته کړی دی، اما دا مجاوز نه دی و خلکو ته چې جنایت ته ادامه ورکړي. هر څوک چې جنایت کوي، جرم کوي، هم به په افغانستان کې محکمه کیږي او هم به په خارج کې پټنځای ونه لري او د قانون منګولي به ورورسیږي.
د بهرنی چارو د وزیر محمد علي پټمر په مشرۍ یو پلاوی چې د جمعې په ورځ په لاحق کې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې د څارنوالانو سره کتلي، نن په پارک کې جمهور رئیس اشرف غني ته د خپل سفر راپور وړاندې کړی. ښاغلی پټمر خبري اعلان کوي چې جمهور رئیس غني ورته ویلي چې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې سره همکاري ته دي دوام ورکړي. خو زیاته کړې ده چې افغانستان باید خپل استقلالیت هم وساتي. دا پلاوی تیرونه د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې سره د همکارۍ په سر د خبرو لپاره د هالند د لاهې ښار ته تللی و. د بهرنی چارو وزیر اټمر ویل چې افغان حکومت ټینګار دا و چې یوازې د 2003 میلادي کال رئیس په افغانستان کې د شویو جرمونو پلټنه باید ونه شي، بلکې د ښاغلي اکبر په وینا اوس مهال چې کوم جرمونه ترسره کیږي او یا هم په راتلونکي کې به ترسره شي هم تر پلټنې لاندې راوستل شي. اټمر ویل چې دغه محکمې ته د افغان حکومت وړاندیز دا و چې د پلټنو پیل د کابل په دشتي بلچي کې د نجونو په یو ښوونځي باندې د تیرې اونۍ د برید او هم د لوګر او په نورو ولایتونو کې له تازه جنایي جرمونو د پلټنې څخه پیل شي. د بهرنی چارو وزیر ویل چې په دې پلټنو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د سرتیرو لخوا د شوو جنایتونو پلټنه هم شامله ده.
موږ دوه سندې یو ځای کړي دي، یو مو د امریکې سره او یو مو د ناټو سره. په دې دواړو سندو کې بي سي او سوفا چې ورته وایي، تاسو ملاحظه وکړئ په دواړو کې دغه تعهدات شته چې د دوی عسکر که جرم وکړي د افغانستان دولت به دا حق ولري چې تحقیقات پیل کړي. دوی به د هغه عسکر تحقیقات او محکمه به په خپل هیواد کې کوي. او تر اوسه پرې داسې نمونې موږ لرو چې دا څه ویدي. مثلا یوه مشهوره نمونه یې همغه ده چې یو د امریکې عسکر په قندهار کې د شپې ووتې او معصوم خلک یې وبښل. هغه یو ښه نمونه ده. یوه بله نمونه چې همدا اوس د کارلاندې ده، د استرالیا د عسکرو په اروزګان کې ده.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوی خبر اعلان کوي چې افغان حکومت دغه محکمه سره یو ټول نهات جنایي دوسیه په حالت کې د خپل سفارت لاري شریکی کړی، خو هغه ویل چې د جرمونو د نړیوالې څارنوالۍ محکمې له نورو لارو هم ممکن په افغانستان کې د شو جنایي جرمونو په اړه دوسیه ترلاسه کړي وي. د بهرنیو چارو وزیر څخه امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د احتمالي سفر په باب چې تیره اونۍ د امریکا د نمایندګانو د مجلس یو استازي خبر ورکړی و پوښتنه وشوه، هغه ویل چې تر اوسه لا دغه سفر دپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. همداشان ښاغلی اتمر په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کنفرانس د جوړېدو نیټه ونه خوده، خو ویل چې افغانستان، پاکستان، ترکیه د دغه کنفرانس د جوړېدو لپاره ګډ کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو اوریدونکو، د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې سږ کال د صنعت په برخه کې په افغانستان کې قریب 15 میلیارد افغانۍ پانګه چول شوې. ټاکل شوې ده چې د صنعت په ونه کې یو 500 نورې فابریکې هم په دغه هیواد کې پرانستل شي. په عین حال کې د افغانستان د قانونو او صنعت اتاق ویلي دي چې د پخوا په نسبت اوس په افغانستان کې د صنعت سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دې حقله نور تفصیل د ممتاز بهیر پر علیګلی رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکول چې د صنعت په ونه کې د یو 500 فابریکو له جملې 13 ورځ په هرات ولایت کې د 12.5 میلیون ډالرو په ارزښت درې فابریکې پرانستل شوې دي او ټاکل شوې چې په راتلونکو 100 ورځو کې په کابل، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمېر نورې فابریکې هم پرانستل شي. ښاغلی غوریانی په دغه یو 500 فابریکو باندې د پانګونې د کچې په اړه سونول خو زیاته کړه چې حکومت د صنایعو له سکتور څخه ملاتړ تجمن دی او په ټول افغانستان کې په 12 صنعتي پارکونو کې پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د غوریانی په وینا ټاکل شوې چې په یو لسنور صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو ځمکه هم وویشل شي.
ما امسال 4.7 میلیارد افغانی سرمایه
موږ سکل په افغانستان کې 4.1 میلیارد افغانی پانګونه درلوده چې دا یو ډیر لوړ شمیره ده. دا سمره چې موږ د پانګوال مخ نشونی ولې ځینې خلک بهر ته د پانګې د وټلو خبره کوي، خو یو پانګوال د خپل پیسو واک لري چې څومره په افغانستان کې پانګونه وکړي او څومره په بهر کې. هغوی فرصتونو ته ګوري، خپل ټوله پانګه په یو ځای کې نه پرېږدي ځکه که کوم ستونزه پیدا کیږي زیانمن نشي.
ځای نه میمونه که اگر خدای نخواسته مشکل پیدا شه به ورشکستی بره.
د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده وویل چې د صنعت سکتور د کارموندنې په برخه کې مهم رول لري او تر اوسه یوازې د ماشینرۍ د کارولو په برخه کې 300 زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي کمینزاده په وینا په تیرو سو باندې اتو کلنو کې د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د جوړولو کچه 85% زیاته شوې ده.
د سال 2012 او 13
په 2012 او 2013 کلنو کې موږ د 2300 فابریکې درلودې. اوس په ټول هیواد کې په پلاني او غیر پلاني سیمو کې 15000 فابریکې لرو. د افغانستان د قانون او صنایعو د اتاق رئیس زیاته کړه چې لا هم صنعتي پارکونه له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره په ځانګړې توګه د برېښنا له کموالي سره مخ دي او د حل لپاره یې له حکومت سره په ګډه کار دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه هیواد په 8 تولیدي محصولاتو کې په ځان بسیا شوی دی او په 12 نورو محصولاتو کې 50% په ځان بسیا کېدو ته رسیدلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په دې اړه وویل
این محصولات شامل مواد خوراک
په دغو محصولاتو کې خوراکي مواد، کیبلونه، پلوتلین، صابون، پلاس اوبدل شوی غالی، موټر سایکل، غیر الکولی څښاک او نور شامل دي.
نوشابه به غیر الکولی و یاسته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر له ټولو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د افغانستان د صنعت څخه د ملاتړ لپاره له کورنیو محصولاتو څخه استفاده وکړي. لدې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ټولو حکومتي ادارو ته له کورنیو محصولاتو څخه د استفادې سپارښتنه کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ نکته د دوشنبه تر ورځې پورې دوام درلوده. فلسطینی چارواکو په نړیوالو د منځګړتوب غږ کړی او اسرائیلی چارواکو خبر ورکړی دی چې د غزې په تړانګه کې د حماس د ډلې د یو مهم مشر په ګډون د 9 قومندانانو په کورونو بمباري کړې دي. نور تفصیل زموږ په راپور کې واورئ.
اسرائیلی جنگی الوتکو د شنبې د غزې په ترانګ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمته او د حماس ډلې د نهو قماندانانو کورونه ویجاړ کړی دي. په دې هوایي برید کې لګ تر لګ څلوي کسان وژل شوی خو د اسرائیل پاوز نه دی ویلي چې فلسطینی وژل شوی او کې د حماس ډلې د مشر یحیی سینوار په شمول مشران هم شامل دي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلی وو تر هغه به د فلسطینی وسلوالو په ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیاي وي.
د ترګر سازمان په وړاندې به زموږ جګړه په بشپړ قوت سره دوام وکړي. حماس په خپل يرغلګرو بریدونو درنه بیا ورکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو 13 ورځې او 15 اهداف وشتل دي.
د فلسطینی ادارې صدر اعظم په نړیوال ټولنې د منځګړتوب غږ کړای او ویلي چې اسرائیل داسې جنایت تر سره کوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید حساب کتاب ورسره وشي.
ان عائلات کامله
د اسرائیل د ظالمانه او د خو په ډکو بریدون لامل پر وی کورنۍ باندې کور ورنلیدل او د ماشومان په شمول ټول پکې مړ شوی دي. د ماشومان د غنځورونه چې په وینو سره دي د یو ستر جنایت نه کده چې باید نړیوال قانون لمخې ورته جزا ورکړل شي.
په غزه کې د اسرائیل په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو ټول شمیر 190 ته لوړ شوی چې 50 ماشومان او 15 د ښځې دي. خو ژغورونکي په ویجاړو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. همداراز د غزې څخه د حماس لخوا په اسرائیل باندې د 3000 توغندیو د ویشتلو لامل د 15 ماشومانو په شمول 10 یهودان وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لن ننوی سرګندونو داسې بریښي چې امریکا د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنز په سم دستي اوربند ټینګار نه کوي. ښاغلی بلینکن چې اروپا ته په سفر تللی د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې امریکا په غزه کې د روان تشدد لامل چې په کې څه د پاسه 200 تنه وژل شوی او اکثره یې فلسطینیان دي اندېښنه لري. خو زیاته کړې ده چې په غزه کې پر حماس بمبار د اسرائیل حق دی.
اسرائیل ځان د دفاع حق لري. دوه ترګرو ډلو چې پر ملکی خلکو توغندي وروي او د یو داسې هواد چې د خپل خلکو څخه دفاع کوي ترمنز هیڅ مشابهت نشته. نو موږ په غزه کې په حماس او نورو ډلو باندې غکو چې راکټي بریدونه د ژر تر ژره ودروي. ما دا هم ویل چې زه باور لرم چې اسرائیل د یو دیموکراتیک هواد په توګه یو اضافي دنده لري چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه پورې هڅه وکړي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې په پام کې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو وزیران سه شنبه د اسرائیل او فلسطینیانو د مخ په زیاتیدونکو تشدد په اړه ویډیوي کانفرنس وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. دختر ورځ د نړۍ د مسلمانانو د پاره د خوشحالي ورځ وي. خو سکهال دختر پورزو کې نه یوازې د کورونا د وباله عمل استونزې موجوده وي، بلکې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مخپزیتی دون کې تشدد اغیزې هم ورباندې وي. په امریکا کې اسلامي ټولنو په دې مناسبت مظاهره وکړي او د اختر د منځنی غونډو کې چې په انلاین ډول تر سره کیدی مخاطیا وکړه.
سکهال دروژي د اختر شاوخوا ورځو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هم تشدد مخپزیاتې دوده. له همدې عمل امریکایي مسلمانانو د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو له مجازي غونډې سره مقاطعه وکړله.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د نورو ملي اسلامي ټولنو سره یو ځای شو چې د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو مجازي غونډې سره مقاطعه وکړي. دا ځکه چې د بایدن ادارې ځواب د اسرائیلي حکومت د اقداماتو په وړاندې په غزه او ختیځ بیت المقدس کې مایوسون کوي.
دا د بل کلینټن په وخت کې شروع شوی و چې د امریکا جمهور رئیسان په سپینې ماڼۍ کې د روژې ماتي ډوډۍ برابروي. خوسا کال ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن دا مراسم په مجازي توګه ولمانځل.
مونږ د دې ورځې روحیه د امریکا په ملیونونو امریکایي مسلمانانو کې وینو. هغه زمونږ هواد هر ورځ وختل کوي. په دې کې هغه ضرور کارګران هم شامل دي چې په اوله کرښه کې خدمت کوي.
ولسمشر بایدن دا ومنله چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې فشار د نړۍ د مسلمانانو پر اذهانو زیات شوی دی.
زما اداره به دې ته ادامه ورکړي چې فلسطینیان او اسرائیل او د سیمې نور شریکان ټول په ګډه د دوامدار امن لپاره کار وکړي.
د شنبه په ورځ د امریکا په سترو ښارونو لکه نیویارک، باستن او واشنگتن کې مظاهره وشولې. چې په کار د بایدن اداره د بشر له حقوقونه د هغو سرغړونو چاره وکړي چې د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو په وړاندې کوي. خو اسرائیل تل د ځان د دفاع مسله راپورته کوي او وایي حماس دیته ځان مخکله مخکې چمتو کړی و.
This is not the first time that
دالم لیدل نه چې حماس د اسرائیل ملکیان په بتوپیری سره په توغنده وښتل او د فلسطین د ملکیانو تر شا پټیږي.
د تیرې اونۍ په اخر کې ولسمشر بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل. د بایدن ادارې یو استازي هم سیمه ته لیږلی دی.
هغه سملاسي اقدامات چې په کار دي امریکای وکړي هغه د دې چې د دې شخړې په کموالي کې تاقش ولري او دا خبره یقیني کړي چې دا روان تشدد به قابو نشي.
لدی روان تشدد نه مخکې ولسمشر بایدن داسې هڅې نه وکړي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیرته شروع کړي. خو اوس د امریکایي مسلمانانو او د دیموکرات ګوند د مترقی څانګې د استازو لخوا نه له فشار سره مخامخ دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا جا دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله راپورټونه اوري. په قندهار کې د کوکنارو او بنګو د بدیلو کښتونو د ترویج په لړ کې د لوکاټو د میوو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. په قندهار کې د لوکاټو لسګونه باغونه جوړ شوي دي او د کرنې مسؤلینو ویلي دي چې د دې میوې د ترویجولو له امله ډیرو کروندګرو د کوکنارو او بنګو د کرلو نه لاس اخیستی دی. عزیز الله پوپل نور تفصیل راکړي.
د لوکاټ نیالګي شپږ کاله مخکې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو فارم کې تجربه شوې چې دغه میوه اوس ښه حاصل ورکړي دي. د کندهار د کرنې مسؤلین وایي چې تر دې بریالي تجربه ورسته د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د لوکاټ نیو باغونه جوړ شوي چې د نشه توکو یو ښه بدل کېدای شي. دغه میوه چې د نورو په پرتله ژر پخېږي تر راتلونکي کال پورې به یې حاصلات بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤل انجینر محمد الله وای
نو دا د بسګر د پاره یو ډېر ښه وختي میوه ده. زه درسته پر د ټولو میوه خضر مخه رسیږي او هغه مارکیټ تقاضا چې څوک خلق لري هغه تقاضا پوره کوي. نو هغه په خوا چې و هغه پر زړو میوه جاتو باندې ټولو خلکو تمرکز کوي. خو اوس فلحال نیو میوه جات چې د وغوڅ د جمهوریت څخه یو لوکار دی چې د لیبه کندهار کې شل نتیجه ورکړی. دا فلحال پارغندا او په باز ولسوالۍ کې د باغونو جوړ شوی دی او د وغوڅ اقتصادي مشکلات تر ډېره حد حل شوی دی.
د لوکارټ باغلورن کې وایي چې د یادې تازه میوې بیا هم په مارکیټ کې لوړ ده او باغلورن کوته تر نورو حاصلاتو شګټه رسوي. عبدالحادي پر خپل ځمکه باندې د لوکارټو باغ کړنولي. هغه وایي چې دغه میوه پر داسې وخت مارکیټ ته رسېږي چې نور میوه حاصل ته نه رسیدلې. عبدالحادي د لوکارټو باغوان دی.
خلوګ چې په خوا یې واځي تاریا کړل خلک په خوا راځي سانو سره آشنا نه و. دا خلک د نوایل دل نه و. هلو کار ټول د چتا په کړل کندار کې به دانه پیدا کړی او چاته شکر کړی وي. ګوپې جن نه چې دا چې دي هم لوک دا رقم السلام یو کیسه زردالو دا غدا رقم یو شپزالو دا رقم نو په خوا ځان نیوي ټول ته وی نو چې د خارجان را د خوا څخه د نیوي مشر نه کس ولې یا نور مملکت څخه نور وطن دراجه نور سوداګر راوړل یا مشکار ګور راوړل نو اوس نو شي سات په دا خوشاله سم په دا و
د کرنې مسؤلین وایي چې د نشې توکو د بدیلو کښتونو په ترڅ کې هڅې زیاتې شوي چې ځمکوالو ته بیلابیل نوي کښتونه ورپیژني. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤل انجینر محمد الله داسې وایي.
بل بزګر خو هغه وخت اعتبار کوي چې د یو شی وویني او هغه ته یو شی وشکاره سي چې دا د شیلته په کنده کې نتیجه ورکړي. ځکه چې بزګر وسته کال خواري په کار کوي د امځکو باندې د ټولو مصارفات په دغه کېږي. نو هغه وخت د دې ته زړه شکی چې د نتیجه ولیدل ځکه چې دا نوی نباتات په تحقیقاتي سیشن کې تحقیقات پر کیږي چې د دې نتیجه د دې سره شریک سي پسې دغه با انټرویو څخه خلکو ته وویل سي نو بیا دې زړه شکی چې دا خلک چې خبر سي چې د دې د سلیدنه کړي د غوا دې اوس باغونه جن جوړ کړي او په الحال وکندار کې دي موجود دي
تر دې مخکې په کندهار کې د نشې توکو پر ځای د پستې او انجې په ګډون بیلابل بدلونه تجربه سوي چې اوسې مهم اقتصادي ارزش پیدا کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسبارو.